مسؤلیت دا چې خپل اطفال ته وایي چې د مکتب له سهولتونو نه سم استفاده وکړي، بلکې د کورنۍ لپاره زده هم وایم چې کورنۍ د راسي وختن په وختن یوازې د مکتب سهولت دی وګوري چې آیا دا کوم سهولتونه چې فعلا په مکتب کې دي د دوی د اولادونو لپاره ضرورتونه رفع کوي که نه رفع کوي. که نه رفع کوي دوی څنګه کولی شي له ښوونځي سره مرسته وکړي چې هماغه مشکل رفع شي؟ ځکه که چېرې موږ وګورو په افغانستان کې د پوهنې خدمات ټول وړیا دي، ولې دولت به نشي کولی چې په هر لحظه کې ټول خدمات بلکل په 100% ښه توګه باندې ارزښت، مګر جامعه که چېرې په دې کې نقش ولري، جامعه هغه ښوونځیو سره خپله همکاري ولري د ترمیماتو په برخه کې. ځینې وختونه په داسې جامعه کې هم مثلا داسې کسان سره چې هغوی غټ سوداګران دي، غټ تجاران دي، سره هغوی سره که یوازې خبره وسي، هغوی په ډېر لږ وخت کې دې ته حاضرېږي چې د ښوونځي یا کوم ضرورت نه سي دي هغه پرې رفع کړي، اما هېڅکله تجار په خپله نه خبرېږي ترې نهسي وسي په دې ځای کې به داسې یو مشکل وسي هغه ته وحی یا الهام راسي چې هغه بیا
جوړې کړي. آیا تر اوسه له کوم ښوونځي سره کوم سوداګر داسې مرسته کړې لکه تاسې چې یاده کړه؟
دوه ښوونځیو ته لاړم چې هم وکتل، واقعا ډېر ښه جوړ سوي و سره. یو دوه په ننګرهار کې ډېر ښه جوړ سوي و، چې هغوی سره موسساتو کمک کړی و. ولې په هرات ولایت کې مې یو ښوونځی وکتل چې هلته نه یوازې سوداګر ورسره کمک کړی و، بلکې د جامعې خلکو هم ډېر کمک کړی و. که څه هم هغه د ټولنې خلک ډېر بېوزله خلک و، اما د مدیر ډېر مبتکر سړی و، شاګردانو ته د دې احساس ورکړی و زه مکتب هم خپل. او تاسې که د ورځې یوه افغانۍ بچت کړئ د خپل مصارفونه، د میاشتې ډېر څه افغانۍ کېږي، او بیا دا پیسې راغونډې کړئ، راسئ دلته به یو کمیټه جوړه کړو چې په هغه کې خپله د زده کوونکي هم اوسېږي، د زده کوونکو اولیا اوسېږي، د کورنۍ غړي اوسېږي، او معلمین اوسېږي، او دا پیسې به د هغوی د نظر لاندې په هغه ساعتو کې ولګول سي چې هغه ضرورت د مکتب اوسېږي. نو هغه مکتب یو وخت کې د خاکباد میدان په نوم باندې یا میدان خاکباد، ولې اوس ډېر ښکلی و، ډېر ښه جوړ سوی و، میدان د فوټبال درلوده، هرې خواته ګلان و، ډېر ښې لارې ورته جوړې کړې، ډېر پاک نظیف تشنابونه یې درلودل، د لاس مینځلو سهولتونه یې ډېر ښه و سره.
همدا اوس که کوم سوداګر دې موږ او تاسې خبرې اوري او غواړي چې له ښوونځیو سره مرسته وکړه، دغه ضروري شیان چې دي ماشومانو ته جوړ سي، که نه دوی په څه رقم تاسې سره مراجعه وکړه؟ آیا کوم داسې مشخص آدرس کوم څه غوته ویلی سي؟
تر ټولو اسانه لاره یې دا ده چې دوی اما نږدې ښوونځي سره په تماس کې سي، د ښوونځي مدیر او هلته شورا د ښوونځیو او د ټولنې شورا موجوده ده، چې دغه شورا تر نظر لاندې د دوی مرسته ولګول سي، او دوی هم کولی شي چې دغه پیسو د لګولو په برخه کې خپل نظارت ولري، سره چې دوی ورته وایي چې دغه پیسې په دغه برخه کې زه غواړم ولګوم، ښوونځي ضرورت رفع سي. او که چېرې یو سوداګر غواړي چې په غټه کچه سره د پوهنې لپاره غټه مرسته وکړي، نو د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو په برخه کې، عمومي زده کړو په برخه کې زه خپله کار کوم، هر وخت کولی شي له ما سره په تماس کې سي.
تاسو به چیرته پیدا کړئ؟
زه د پوهنې وزارت په مرکزي تعمیر کې چې په دفنانو کې موقعیت لري،
بله،
د عمومي زده کړو مهمیت کې د ما دفتر.
کوز درته وایي چې په خپله د ښوونې او روزنې وزارت په دې برخه کې څه پلان لري د راتلونکي لپاره، چې دغه کومې ستونزې چې اوس په مکتبو کې دي، څښلو د اوبو ستونزې دي، تشنابونو ستونزې دي، دا راکمې کا، دوی څه کول غواړي؟
دا کوم ساحوي سفر څه ما درلوده، یو له اهدافو نه دا و چې موږ هغه واقعیتونه د ساحي وګورو او ضرورتونه وګورو، نه یوازې د اوبو او حفظ الصحې په برخه کې، بلکې په نورو برخو کې هم کوم مشکلات موجود دي، او هغه د شاګردانو په صحت او د کارکوونکو په صحت باندې اغېز لري، د هغوی یا نچوړ یا خلاصه یې روبس. او دلته اوس کولی شي موږ یو پالیسي د ښوونځیو د صحت لپاره جوړ کړو. کله چې موږ پالیسي د صحت جوړ کړو، د دې په مرسته موږ کولی شو چې له مرستندویانو نه نور مالی مرستې هم ترلاسه کړو، او بیا هغه په دې برخه کې ولګو. او دویم داسې موږ لپاره به هم دا واضح اوسېږي چې په کومو برخو کې موږ غواړو کار وکړو، د بیلګې په توګه مثلا د صحي خدمتونو په برخه کې، د تغذیه خدمتونو په برخه کې، تربیت بدني په برخه کې، همدارنګه چې څنګه موږ صحي زده کړې ورکړو شاګردانو ته او کارکوونکو ته، جامعه څنګه باید د خدمتونو په پلان کولو کې او همچنان په څارنې او ارزونه کې څنګه نقش ولري. که چیرې یو شاګرد مشورې ته ضرورت لري، سره هم ته مشوره ورکړي، ځینې شاګردان ډېر له فکري نظره دارام اوسي، هغوی ضرورت دی تلري چې باید د مکتب په سطح باندې هغوی ته باید یو څه مشوره ورکړي. چې کله موږ دا پالیسي جوړ کړو، د دې تر چتر لاندې به یو ستراتیژي هم خاص د دې لپاره جوړو چې څنګه د اوبو او حفظ الصحې خدمتونه په مکتبونو کې بهتر کړو، او په دې طریق سره به بیا د ستراتیژي تطبیق لپاره به هم پلانونه جوړیږي، او ان شاء الله سه کوشش بده دی وسی چې په راتلونکو څو کلونو کې هم دې برخه ته خاصه توجه وسی، خصوصا د نجونو په مکتبونو کې مونږ د دې ضرورت لرو چې په هغه وخت کې نجونې په عادت محور وخت کې ضرورت دې ته لري چې باید یو خاص سهولت تغوی لپاره موجود وسی، دا غو سهولتونو په جوړولو کې هم یو خاصه توجه وسی تر څو هغه د مکتب نه غیر حاضر نشي او وسی کولای خپل درسونه په عادي توګه او په خاطر ادامه ورکړي.
یو بل مشکل چې تیر وچکالی رامنځته کړی هغه د اوبو کمښت ده، چې له تیرو کلونو کمې سوي هم دي او که له اوبو سره همداسې بې احتیاطي وسي شاید موږ نور له مشکلاتو سره مخ سو. په کومو ښوونځیو کې چې نلونه شته او هغه ماشومان د اوبو بې ځایه مصرفوي یا نل خلاص پرېږدي که نه، دا مسله تاسو څومره جدي ګورئ؟
مکتب له مدیرانو سره د معارف د ریاستونو له خوا نه تماس نیول سوی ده تر څو هغوی وسي کولی په هر مکتب کې انضباطان ویداده درسي ساعتونو وخت کې هم له شاگردانو یو دوه نفر انضباط وسي تا هغه انضباطان د شاگردانو ته په دې موضوع په ارتباط باندې معلومات ورکړي او پوهی کړي چې د اوبو نه سمه او معقول استفاده وکړي. همدارنګه معلمین هم د دې موضوع په اهمیت باندې له شاگردانو سره وختن په وختن غږېدلي دي او شاگردانو ته د دې معلومات ورکړل سوي دي. کوشش په دې باندې هم روان ده چې څنګه اوسې کولی چې په مکتبونو کې کله چې هغه اوبو نه څه د لاس وینځلو لپاره استفاده کړي، یا مثلا هغه اوبو نه څه موږ مثلا د بمبې لاندې ترینې اوبو تل د کوخې او څه اوبه ځای کېږي، هغه اوبه که چېرې اوسې کولی شي د مکتب د سرسبزۍ لپاره ترینې استفاده وسي، دا به هم ښه کار وسي. خو دا بیا هم د هر مکتب د مدیر په ابتکار پورې اړه لري چې هغوی څنګه ښه استفاده ترینې کوي.
ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
هیله کوم. تشکر.
درنو اوریدونکو، دا خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه ښې چارې.
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوردونکو سلام. آیا داسې څوک پیژنې چې د خلکو عیبونه پلټي؟
او والا څنګه مې لیدلې د منګه شاخوا د ادم سایګان دی یو بل سره په تیره خزه د خایب جوړې ډېر زیاته کوي.
ولی خلک د نورو عیبونه پلټي؟
هغه فرد ځان کم احساسي، ځان بدرنګ احساسي، کله چې خلکو ته ګوري له ځان یې ښه ګڼي، د دوی راټولېږي دغه کس راځه عیب ولټوه.
د اسلام له نظره عیب پلټل څنګه موضوع ده؟
د اسلام مبارک دین ډېر په واضح ډول باندې د هغه خلکو چې څوک د چا عیبونه لټوي د هغه د پاره دردناک عذاب خودلې ده.
قدرمن اوریدونکو، نن سبا د عیبونو پلټل پټولنه کې یو عام رواج ګرځېدلې او خلک د نورو عیبونو او نیمګړتیاو پسې ګرځي، خو نیکیانې بیا څوک نه یادوي. دا چې ولې عیبونه پلټل کېږي، لاملونه یې څه دي او د کوم لارو څخه ګټه پورته شي چې د عیب پلټل راکم شي، د دې موضوع د لا ښه سپړلو په خاطر په نننۍ کور کې خبرونه کې مو د خلکو نظرونو ترڅنګ د دیني عالم نظر او ارواپوه سره مرکه هم کړې ده. هیله ده تر پایه راسره ملوسئ. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه یوسف زدرانی درته وړاندې کوم.
درنوریدونکو، د نورو عیبونه پلټل غیبت یې کول له نادرست اخلاقو څخه شمېرل کېږي. په نوره نړۍ کې خلک له ډېرو بوختیاو وخت نه لري چې د دوستانو د ښو او بدو اعمالو په اړه پلټنه او په مجلس کې پرې بحثونه وکړي، خو په افغانستان کې بیا خلک له بېکارۍ د نورو عیبونه پلټي او خپل وخت نورو ته وقف کوي. عیب پلټل یعنې د خلکو لپاره ژوند کول دي. په همدې هکله 45 کلن احمد ګل وایي، داسې کسان شته چې ټوله ورځ د نورو د عیبو پسې وي او خپل ځان ترینا هیر وی. نور خبرې لنموړی اورو.
عیب جویی هم یو د اغه ناپسند فرهنګ د جمله نه حسابېږي. نو عیب جویی خو طبیعي خبره ده چې د چا په عیب باندې خبره کوي. نو د عیب په خبرو کړلو دغه نقص دی په ټولنه کې، په جامعه کې یو نقص دی. اما متاسفانه معمولا دلته رواج لري د ټولنې نه نیولې تر کورنۍ پورې، په دفتر کې، په تعلیمي مؤسساتو کې، په ټول ماحول د موږ کې عیب جویی شته او رواج لري.
همداراز د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلې مروا صافی څخه مې پوښتې چې کوم خلک ډېر د خلکو عیبونه پسې ګرځي او آیا د خپل هم د خلکو عیب پلټي؟ هغه وایي،
هغه څوک دا عمل کوي، یعنی دا خبرې کوي چې خپل علمی سطح ډیره ټیټه وي، او دې شانته په امه که څوک علمی سطح جګه وي او عامه پوهاوی ولري کله دا خبر نه کوي. انجونې ملګری مې چې دي ټول عیب لري، بیا دا خصوصا مخامخ اصلان ورته وایي مانه، او که دا ډېر مشکلې جدي وي غیر مستقیم ډېر په صمیمي ډول ورته وایم چې دا کار ښه نه ده، یا دې څوک یا څوک چې خلک در باندې خبرې دا ډېر محفلو کې چې یاله چا سره قم لباس واغوستو کالی لګېږي او دسکاولې نه لګېږي بوټانې او رقم پانتنو کې ډېر زیات ده چې سټایل غلط وښه یا یو رقم بل رقم یا لا څه رقم په لاره ځي دغو ځایو کې ډېر زیات. والله زه سخته مخالفه یم د دې ایب جوی پاک له، او زه د خپل فامیل نه شنو چې